درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان ما د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي صفی الله ستانیزی د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي
سلام ستړي مشه د مهمو خبرونو سره ټکی اروپایی ټولنه له افغانستان سره د پورونو د پرې کولو په هدف د نږدې 3 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه همغږېږي او په پام کې ده چې نن د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. پوره خبرونه اروپایی ټولنې له افغانستان سره د پورونو د پرې کولو په هدف د نږدې 3 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د دې ټولنې د استازولۍ دفتر نن په یوه اعلامیه کې لیکلي دا 2.9 میلیونه یورو مرسته د پورونو د کمیدو په هدف شوې څو د پایداره پرمختګ د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لاسنیوی وشي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د شارژ دافیر ارنود پاولز په حواله راغلي نننۍ مرسته د افغانستان لپاره یو ښه زیری دی ځکه د کووید-19 ناورین په مینسکي به د ټولنیزو روغتیایي او اقتصادي لګښتونو د پوره کولو په برخه کې اغیزمنه تمامه شي. د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي کووید-19 د نړۍ ګڼ هیوادونه چې افغانستان هم پکې شامل دی پوروړي کړي دي. د دې ټولنې په اعلامیه کې راغلي سره له دې چې افغانستان ډیر پوروړی نه دی خو د کورونا له امله مخ په ځوړ عواید د زیانمنتیا کچه پورته وړې ده. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې همداراز د هغو 1.3 میلیون یورو مرستې یادونه هم شوې چې د دې ټولنې لخوا د کورونا وبا د اقتصادي زیانونو د کنټرول لپاره افغانستان ته ورکړل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه همغږېږي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي ښاغلي ظریف دوشنبه مازدیګر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره وکتل. د راپورونو له مخې کاملوف او ظریف په دې ناسته کې د افغان سولې د ټینګښت په هدف د همکاریو په چټکولو ټینګار کړی دی. تمه ده چې ښاغلی ظریف له دې وروسته د قرغیزستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو ته هم سفر وکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو تېره شپه په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژلي او 4 نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت رسنیو څانګې نن په یو بیان کې وویل طالبانو ته دغه مرګ ژوبله د خوږیاڼیو په نکړخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې اوښتې ده. بیان زیاتوي په نښته کې 2 افغان سرتیري هم برسېرن ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې به ستونزمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پام کې د نن ماسپښین په 2:30 بجو د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. په دې خبرو کې به د امریکایي پلاوي مشري د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب مالک وي او د دې موافقې د نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو برتانیا، فرانسې، چین، جرمني، روسیې او ایران ډیپلوماتان هم ګډون لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پرون ویل متحده ایالات په دې خبرو کې احتمالي ستونزو ته په کمه سترګه نه ګوري. پرایس زیاته کړه له دې غونډې د سمدستي پرمختګ تمه نه لري ځکه د ده په وینا دا بحثونه به ډېر لانجمن وي. د ایران حکومت ویاند علي ربیعي بیا تازه رسنیو ته ویلي د یادې غونډې په اړه نه خوشبینه نه بدبینه دی خو دا ډاډ لري چې په سمه لار روان دي. ایران د 2015 کال د موافقې په اساس باید خپل اټومي پروګرام محدود کړی وای او په بدل کې پر دې هیواد نړیوالو اقتصادي بندیزونه لرې دل. خو په 2013 کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اړخیز ډول له دې موافقې د متحدو ایالاتونو وتل اعلان کړل. د روسیې د ډاکترانو ټولنې د الکسی ناوالنی د اړینې درملنې غوښتنه کړې. دا وروسته له هغه چې ناوالنی دوشنبه خبر ورکړ په زندان کې سخت ټوخی او تبې نیولی. د تازه راپورونو له مخې ناوالنی د زندان روغتون ته د درملنې لپاره انتقال شوی. د روسیې د ډاکترانو د ټولنې مرستیال سرګریابکوف د آزادې اروپا کرنټ ټایم ټلویزیون ته وویل د زندان ډاکتران لازم وسایل او تجهیزات په واک کې نه لري. الکسی ناوالنی بیا په خپل انسټاګرام لیکلي سره له دې چې تبه یې زیاته ده او 80 درجو ته رسیږي خو خپل غذایي اعتصاب به جاری ساتي. الکسی ناوالنی د روسیې د حکومت سرسخته منتقد او سیاسي مخالف دی چې د جنوري په لومړیو کې له جرمني تر بیرته راستنېدو په مسکو کې د پولیسو لخوا ونیول شو. دی جرمني ته د درملنې لپاره په کومه حالت کې انتقال شوی و. د راپورونو په اساس دی په نوویچوک زهري ګازو مسموم کړی شوی و. او یوې انګلیسي خزي د دریو اونیو په توپیر دوه ماشومان زیږولې دي. نه دېرش کلنې ریبیکا رابرټس پر انسټاګرام باندې د خپلو ماشومانو په اړه معلومات ورکړي چې د ګڼو خلکو او رسنیو پام یې وراړولی. هغې ویلي د حاملګۍ په دوو لومړیو معاینو کې یو ماشوم ښکارېده، خو په دولسمه اونۍ کې ورته وویل شول چې دوه ماشومان لري.
زه ریبیکا یم، د نوها او روزلی مور. دلته راغلی یم چې د مضایفې یا دوه وری حاملګۍ په اړه وغږیږم، ځکه خلکو رانه پوښتنې کولې. زه حامله شوم په داسې حال کې چې وار د مخه مې یو بل ماشوم په نسو. مضایفه حاملګۍ هغه حالت ته وایي چې یوه ښځه داسې حال کې چې حامله وي بیا حامله شي.
When you are already pregnant.
مضایفه حاملګۍ په ژویو کې کله ناکله رامنځته کېږي، خو په انسانانو کې ډېره نادره ده. ریبیکا هره ورځ د خپلو دوو ماشومانو نوها او روزلی عکسونه په انسټاګرام خپروي او وایي دواړه یې کاملا روغ او جوړ دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د افغانستان د سولې د مسودې د طرحې د چمتو کولو کمیټه د ترکیې د غونډې لپاره پرګډې مسودې نن خبري کوي.
تر اوسه هم د ترکیې د ناستې یو دقیقه نیټه باندې توافق نه دی شوی.
د غزنی اوسیدونکي وایي
غزنی په ډېر بد حالت کې ده چې هغه نو ولسوالۍ سکتي، شپږ ولسوالۍ معاصره دي، درې ولسوالۍ لارې بندې دي.
په لغمان کې هم خلک له نامنویو شکایت کوي.
د لیشنګ ولسوالۍ، دولت شاه ولسوالۍ، اتا پرازغانه پورې او اډیګار ولسوالۍ دلته د بهرني جنگیالي راغلي دي.
او نن د سولې او سپورت نړیواله ورځ ده.
ورزش ته یووالی او د قومونو د نږدېوالي لپاره یوه مهمه وسیله ده.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ په وی پانه کې د ازادي رادیو مطالب لوستلای هم شي. افغان چارواکو او سیاسيونو نن په جمهوریت ریاست کې د سولې د نقشې یا طرحې په اړه غونډه وکړه. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي افغان ولسمشر د سولې لارې نقشه د غونډې ګډونوالو ته په واضح ډول تشریح کړې چې جزئیات به ژر رسنوي ته ورسی شي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم د سولې لپاره د واحد طرحې د جوړېدو په تړاو د ناستو د دوام خبره کړې ده. دا ناستې داسې مهال کېږي چې ترکیه به روانه میاشت افغانستان د سولې په اړه د یوې مهمې غونډې کوربنه وي. نور حل په دې راپور کې
د افغانستان جمهور ریاست وی ولسمشر غنی نن په ارګ کې پیوی غونډه کې د سولې د نقشې لار روښانه تشریح کړه. د جمهور رئیس د ویان مرستیال فاطمه مورچل نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ناسې جزئیات په ډیر شور د رسنیو له لارې خبر شي.
بلې، هو رئیس جمهور مشر نن ارګ ناسې تر سره سو. په دې ناسې کې رئیس جمهور د سولې د لارې نقشه په ډیر واضح توګه تشریح کړه چې د برنامه ثبتی شکل درلود او ان شاء الله سبا پورې به دا برنامه نشته وسپارل شي.
کته هم اغلی مورچل د ناس د ګډونوالو په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې په جمهوریت ریاست کې وی سرچینی ازادي راډیو ته ویل و چې په نننۍ ناسته کې د مصالحې عالی شورا مشرتابه غړو، د سولې وزارت چارواکو او یو شمېر سیاسيونو ګډون درلود. له دې سره هم مهاله د مصالحې عالی شورا هم د ترکیې غونډې ته د یوې واحدې طرحې د جوړېدو په اړه د ناستو د دوام خبره کوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل دغه ناست دوام لري او هیله شته چې مثبته پایله ورکړي. ښاغلی خوزون تیر ورځ ویلي وو چې دوی د ولسمشر طرحه هم ترلاسه کړي. که څه هم د ترکیې ناست د نیټې په اړه رسمي څه نه دی ویل شوی، خو په ملي مصالحې عالي شورا کې وی سرچینی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ناست به د اپریل په 14مه جوړه شي. د سولې اړوند هڅې داسې مهال زیات شوې چې کال وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې و هوکړه لاسلیک شو چې لمخې به یې بهرني ځواکونه د روان کال ترمیم میاشت پورې له افغانستان نه وزي. خو اوس تازه سپینې ماڼۍ ویلي چې په ټاکل شوې نیټه د بهرنیو ځواکونو وطن له افغانستان څخه ستونزمن کار دی. د امریکا د جمهور رئیس ویان د جینسا کې بیګا ناوخته په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ولسمشر بایدن په دې اړه له خپلو متحدانو سره په مشورو بوخت دی. نوموړي ویلي ولسمشر بایدن غواړي په دې اړه له سلا مشورو وروسته سمه پریکړه وکړي او دا وخت اړتیا لري. اغلی ساکي وایي
لکه څنګه چې جمهور رئیس مخکې ویلي، دا به سخت وي چې د لوجستیکي لاملونو له امله د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې د بشپړ وتلو لپاره وخت پوره کړو. هغه یعنی جو بایډن د ملي امنیت له ډلې له خپلو مشاورینو او زموږ له ملګرو او متحدینو سره مشورو ته دوام ورکوي. په حقیقت کې هغه غواړي د یوې سمې پرېکړې لپاره
نوموړی په ټینګار سره د یو خبریال په ځواب کې وایي، له دې وروسته چې څه پیښیږي تاسو ښه پوهیږئ چې جمهور رئیس بایډن غواړي یوه سمه پرېکړه وکړي. طالبانو بیا د امریکا حکومت دې څرګندونو ته په ځواب کې د دوحې د هوکړې په بشپړ تطبیق ټینګار کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وایي، که د دوحې هوکړې لیک په بشپړ ډول پلی نه شي، مسؤلیت به د مقابل لوري په غاړه وي. د یادونې ده چې د دوحې د هوکړې تر لاسلیک وروسته طالبانو په امریکایانو او امریکایانو په طالبانو خپل بریدونه ودرول، خو له افغان ځواکونو سره جګړه لا هم روانه او د افغان امنیتي بنسټونو په خبره چې تیزه شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی اوسیدونکو ویره لري چې که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نشي، په دغه ولایت کې به جګړې زور واخلي او د دولت تر واک لاندې ځینې نورې سیمې به هم د طالبانو لاسته ولویشي. دوی له مرکزي حکومت د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. نور حال له سیمې څخه.
شایسته خان غزنیوال تقریبا 30 کلن دی. دای په غزنی کې د سولې د ټینګښت په مخه غونډې جوړوي، لاریونونه او نورې هلې ځلې کوي. شایسته خان وایي ویره لري چې په غزنی کې به د هوا له ګرمېدو سره پسرلنۍ او موسمي جګړې تودې شي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو په رنګه به سږ هم د هوا له ګرمېدو سره په دغه ولایت کې جګړې زور واخلي. دوی ویره لري که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نه سي، په دغه ولایت کې به د جګړو له امله د دولت تر واک لاندې ځینې سیمې د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د غزنی ولایتي شورا هم ورته نظر لري. د دغې شورا مرستیال امانالله کامراني وایي په غزنی کې د موسمي او پسرلنۍ جګړو ویره ده.
غزنی د ماسرې په حالت کې ده او غزنی په ډېر بد حالت کې ده چې هغه نو ولسوالۍ سکتي شپږ ولسوالۍ ماسره دي، درې ولسوالۍ لارې بندې دي. خپله غزنی کې اوس هم تر 3 کیلومتره لړۍ وړاندې نشي تللی، ځکه 3 کیلومتره بعد طالبان په غوساهو کې حاکم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وړاندې لا د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. ومې غوښتل چې د غزنی ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنه د غزنی ولایت له نوې ټاکل سوي امنیه قومندان سره شریکه کړم، خو له بیا هڅو سره سره خبرو کولو ته تیار نسو. د غزنی والی بیا وایي طالبان د تیرو کلونو په رنګ سش کل هم غواړي چې د غزنی پر ډیری سیمو وسلوال بریدونه ترسره کړي. سید عمر نورستانی ازادي راډیو ته وویل، موږ د وسلوالو طالبانو د پسرلنې بریدونو لپاره منظم پلان نیولی دی تر څو د هغوی بریدونه ناکام کړو.
دې کې شک نشته چې طالبان خپل شوم هدف لاسته راوړلو لپاره لکه تیر کال غوندې سږ کال به هم یعنې دوی خپل هلې ځلې ولیدي. موږ هم بالمقابل یو منظم پلان له مخې په دوو میاشتو کې موږ ښه امادګي ورته نیولې ده او موږ ورته د دوی د سلني عملیاتو په دغه باندې امادګي لرو کاملا، او د غزنی غیرتمن ولس ته مکملا داد ورکو. سږ کال به دښمن هیڅ نه و پلان نه و تطبیق نشي کړی.
دا غزنی اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي دغه اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې پڅې روانې دي. دوی وایي که په افغانستان کې د سولې وروستي مذاکرات بریالي نه سي یا اوربند ته لار هوار نه سي او وسلوال طالبان له خپلې اعلامیې سره سم په امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي، نو په غزنی کې به هم سختې جګړې رامنځته سي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا تر ټاکلې مودې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل سرتیری ونه باسي، نو دوی به یې پر وړاندې عملیات له سره پیل کړي.
د غزنی په شان د لغمان ځینې اوسیدونکي هم له امنیتي ننګونو اندېښمن دي. دوی وایي سلګونه بهرني اتباع د لغمان په لرو پرتو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي او د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې جنګیږي چې له امله یې د سیمې خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. له هغه سیمې دا راپور.
د لغمان اوسیدونکو جمعه خان همدرد وایي په لغمان کې تر څه مودې نسبي امن او قراري وروسته یو ځل بیا ناامنۍ زیاتې شوې او وسلوال د مرکز مهترلام په 100 کیلومتره کې چک پوینټونه اچوي.
د لیشنګ ولسوالۍ دولت شاه ولسوالۍ اته پرازغانه پورې او الیدار ولسوالۍ دلته د بهرني جنگیالي راغلي دي او دغه وطن ډیر ناامنه کړی دی. دوی تقریبا 900 کورنۍ دلته لري. خځې مې میدان جنگ ته ځي او ندی نارینګان هم او پیسې هم ډالرې دي. موږ دغه کم مسلونه چارو واکه چې د لغمان کې دی دینه غواړو چې دغه د مرکز سره د خبره شریک کړي چې د لغمان وزیر ډیر خراب کړي. اته د لغمان علي خیل خور کې مړي طالب چک پینا چې خو د امنیتي وزیر د لغمان ډیر اندېښنې ورده او ډیر ملتونه ډیر خپه دي او نسو آرام ګرځیدل شي نسو دیقانی کول شي.
جمعه خان وایي ک د لغمان امنیت ته پاملرنه ونی شي او د حکومت لخوا جدي اقدامات تر سره نشینو ننګونی بزیات یو خلک به پر کډوالۍ سربیره له ګڼو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. د لغمان د الینګار ولسوالۍ یو قومي مشر ملک صدیق حقانی وایي د نامنې لامله په دغه ولسوالۍ کې کورنۍ له ګڼو مینو وتلي او نورو سیمو ته کډه شوې دي. د وایي ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په ګډه د الینګار او د لغمان په نورو ولسوالیو کې نظامي عملیات وکړي او لغمان او د دغه ولایت اوسیدونکي له نامنې وژغوري.
مجبور دی چې د کټه شوي دي ډالر یې ساره نه چې کټه بار کړي.
د لغمان د نامنۍ او زیاتوالي له امله د خلکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې تیرو شاوخوا وو میاشتو کې د دغه ولایت له والي نیولې تر د ځایي ولایتي شورا پر مشر او د افغان ځواکونو پر پوستو چاودنې او وسلوال بریدونه شوي چې پکې ګڼ شمېر دولتي او ملکي وګړو ته مرکشوب لاوخته ده. د لغمان په یو شمیر ولسوالیو په ځانګړي ډول دولت شاه الینګار او لیشنګ ولسوالیو کې افغان ځواکونه وسلوال طالبان وخت نا وخت د بریدونو او یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو خبرونه ورکوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د جګړو له کبله یې ژوند تریخ شوی دی او له افغان حکومت غواړي چې د دوی د سر او مال د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. اخوا د لغمان د امنیت قومندانې ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د لغمان ځینو ولسوالۍ او د یو شمیر سیمو د نامنې خبره مني خو وایي تدابیر ورته لري او د سیمو له سم تثبیت وروسته به یې په اړه تصمیم ونیول شي.
بهرني اتباع شته دي دلته په لغمان کې حتی د مخالفینو ترنګونه ورکوي او په ډېرو لرو پرتو سیمو کې البته ټول وسلوال طالبانو سره اړیکې لري.
خو وسلوال طالبان بیا د دوی په لیکو کې د بهرنۍ وادباو د شتون خبره یې وای دا غنی او ردوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول ادعاوې د افغان حکومت منفي تبلیغات او د دوی د بدنامۍ هڅې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په لغمان کې د نامنیو له کبله ګڼ شمېر خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د نورستان له کامدېش ولسوالۍ څخه هم یو شمېر خلک کونړ ته په کډه کېدو مجبور شوي دي خو وایي چې چا ورسره مرسته نه ده کړې.
د نورستان کامدېش ولسوالۍ څخه راکډه شوې کورنۍ وایي چې په خپلو سیمو کې د شته نامنیو د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو د کونړ ناړې ولسوالۍ ته راکډه شوې دي. ذبیح الله د کامدېش ولسوالۍ د مونډګل اوسیدونکي دی وایي د ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او هلته د دولت پلو کسانو ژوند تیرول سختي. دوی هم اړ شول چې خپل ډک کورونه پرېږدي او ناړې ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند تیر کړي.
د ناړې او د بریکوټ او د دوکلان د دادشمن په واسطه مهاجرین پکې پراته دي. دا دغه لکه چې څوک چې پرور نه ځلې دي څوک پر پرور نه ځلې چې اندازه چې څوک چې سره موږ نه ځلته مخرمو کوي او د دې ته خلک څه پروت دی چې لالهان نه دې نو د څه 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 د مونږ ته پوسټ او نه دې کومر نه مونږ ته پوسټ او په هر وخت دې ځکه لري چې
محمد ابراهیم په کامدېش کې د محلي پولیسو سرتیری وو. اوس له دندې ګوښه شوی وایي د دندې پر مهال وسلوالو مخالفینو سره ډېرې جګړې کړی دی او یو بل ته مرګ ژوبله اړولې ده. محمد ابراهیم راته وویل د وسلوالو طالبانو له ویرې کډه پر سر او کونړ ته راغې. هر څه ترې پاتې شول. د کډوالۍ له ستونزو ډک ژوند ترې لاره ورکه کړې ده. نه څوک ورسره مرسته کوي او نه هم بیرته خپلو کورونو ته ستنېدی شي. د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي نورستان ته چې د هر ولایت کډوال راغلي دوی ورسره مرستې کوي او کوم نورستاني کډوال چې کونړ ته تللي باید هغوی ورسره مرستې ترسره کړي. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مشر عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل دوی ته چې هر کډوال اریزی راوړي ورته یې ځانونه رسولي او کومک یې ورسره کړی دی.
چاغه د کامدیش ولسوالۍ دغه د نورستان ولایت نور ولسوالۍ دی او د کونړ ولایت ته کوم مهاجر چې راکړه شوې دي او هغه خپل رئیس د مهاجرون ریاست په خپل وخت سره راوړي دي. ټول سره کومکونه شوې دي د نغدو پیسو کومه خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد. هغه مهاجرین چې په نړۍ ولسوالۍ کې پراته دي یا شوې نه دي مونږ ته دوی د ماغه مربوطه ولسوالۍ ته آریش کم چې پاتې نه وي راوتي میاشت دوه میاشتې کېږي. د هغې طریقه د خپل رئیس مونږ تر مکتوبي د ولسوالۍ د طریقه راوړي چې مونږ ورته په خپل وخت سره رسېږي.
د نورستان په کامدیش برګی مټال او نورو سیمو کې د شته ګواښونو او نامنۍ لامله په زرګونو کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړې شوې دي. څوک د نورستان مرکز پارون ته تللي، څوک کونړ او د چاچی وس کې د جلال آباد او کابل ته ځانونه رسولي چې د دوی په خبره ډېری یې بیروزګار دي او د هر چا لاسنیوي ته اړتیا لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
نن د سولی او سپورت نړیوال ورځ ده. په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو. خو اوس یوه نړیواله موضوع. د اروپای ټولنې جکپوری چارواکي ترکیې ته ځي چې د دې هیواد سره د اروپایي اتحادیې اړیکې ترمیم کړي. د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو یو عمده لامل هغه موافقه ده چې اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په بدل کې له ترکیې سره د مالی مرستو په اړه څو کاله مخکې لاسلیک شوې ده. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د اروپایي ټولنې دوه جګپوړي چارواکي له ترکیې سره د اروپایي ټولنې د اړیکو د ښه کولو د هڅو په ترڅ کې انقرې ته ځي. د اروپایي شورا رئیس شارل میشل او د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لاین به نن په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري او د انقرې لپاره د اقتصادي او ډیپلوماتیکو لاسته راوړنو د لرید په اړه به خبرې وکړي. دا لیدنه د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د غیر قانوني کډوالو او ځینو نورو مسایلو پر سر له څو کلونو اختلاف وروسته د اړیکو د ښه کولو هڅه ده. د اروپایي ټولنې مشرانو تیره میاشت له ترکیې سره د همکاریو د بیا پیل پر یوه پلان موافقه وکړه. خو اروپایي چارواکي وایي په دې برخه کې پرمختګ په دې پورې اړه لري چې ولسمشر اردوغان څومره پر خپلې هغې ژمنې عمل کوي چې تل وایي د دواړو خواوو په اړیکو کې به یوه نوې پاڼه واړوي. انقره پر بروکسل فشار راوسته چې هغه موافقه له سره نه وکړي چې له مخې اروپا ته له ترکیې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په بدل کې له انقره سره د میلیارډونو یورو مرستې ژمنه شوې ده. دواړه لوري یو بل له دغې موافقې په سرغړونه تورنوي. ترکیه وایي اروپایي ټولنې ټولې هغه مالي مرستې نه دي ورسولې چې ژمنه یې کړې وه. خو بروکسل ټینګار کوي چې انقره دې هغه کډوال بیرته ومني چې دا ټولنه یې بیرته د هېواد ته استوي. اروپایي ټولنه دغه راز له ترکیې غواړي چې د لیبیا، سوریا او ناګورنه قرباغ د کړکېچونو په هواري کې خپل مثبت رول ولوبوي. بل د اختلاف مهم ټکی په مدیترانه سمندرګي کې د ترکیې لخوا د تیلو او ګازو د پلټنو پر هڅو څرخي. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې آیا ترکیه به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د ګازو د پلټنو پر سر د رامنځته شوي کړکېچ د کمولو هڅې ته دوام ورکړي که نه. د اروپایي ټولنې او انقرې په اړیکو کې کړکېچ وروسته له هغې لا زیات شو چې ترکیې تېره میاشت د مدیترانې په دې برخه کې چې د اروپایي ټولنې غړي یونان او قبرس هم دعوا پرې لري د خپلو پلټنو د ملاتړ په هدف سیمې ته یوه جنګي بیړۍ واستوله.
<تص-> نن د اپریل شپږمه د سولې او سپورت نړیواله ورځ ده. بیلابیل ورزشونه چې په افغانستان کې زیات مینوال لري د ځینو په باور د ملتونو ترمنځ د یووالي سمبول دي. په دې راپور کې زموږ همکار دې ته تم شوی چې ورزش د خلکو د یووالي لپاره څومره مهم دی.
شور او زوګ ګڼ دی خو ټول د یوی بریا لپاره چغې وهي. دلته د مرکز کابل چې کوچنی افغانستان هم ورته ویلی شو، له هرې سیمې راغلي نندارچیان یوازې د یو افغان ورزشکار د بری هیله لري. دوی ته ژبه، قوم او مذهب مهم نه دی، بلکې یوازې همدا غواړي چې افغانستان بریالی شي. دا ډېره پخوانۍ کیسه نه ده. د روان میلادي کال د فبروري 12مه شپه ده. د آزادو مبارزو په یو لوبغالي کې افغان احمد ولی هوتک د خپل برازیلی سیال لینډرو باربوسا په وړاندې د بریا شیبو ته ورنږدې دی. هوتک بریالی کیږي او افغان نندارچیان په یو غږ د ژوندې دی افغانستان چغې وهي.
انسان یک ملت با تو خوشحال است، همین ملتی که هر روز با ترس از خواب بیدار میشه. زنده باد احمد علی هوتک، زنده باد افغانستان، زنده باد ملت افغانستان.
دا سیالی خای په افغانستان کې د مشت نمونه خروار په توګه یاد شي. د بهرنیو لوبډلو په وړاندې د افغانستان د فوټبال، کرکټ، تکواندو، والیبال او نورو لوبډلو د سیالیو پر مهال دلته په افغانستان کې د افغانانو زړونه یو ډول درزیږي او ټول د افغانستان د بریا هیله لري. همدانن د آزادو مبارزو یو بل افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د خپل روسی سیال په وړاندې په مسکو کې د سیالۍ ډګر ته ځي. سفری وایي دا سیالي د افغانستان د خوښۍ لپاره کوي.
په مسکو کې د اپریل په شپږمه د روسي سیال په وړاندې سیالي کوم. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې زما د بریا لپاره دعاګانې وکړي. زه به هڅه وکړم چې افغانانو ته خوشي او بریا راوړم.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي ورزش په دې هیواد کې د ملي یووالي سمبول دی. د دې کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل
ملی وحدت اصلی سمبول ده. په ټول ملکونو کې چې وګورئ، په افغانستان کې مثال روح الله نیکپاک زموږ د هزاره قوم څخه ده، خو په کومه ورځ د مډال راوړلو پښتنو، هزاره، ازبک او تاجک ټولو ورونو د افغان په صفت باندې د هغې څخه ملاتړ وکړو او په هغې په خوشحالیو کې ځان په هغې کې ګډون وکړلو. نو سپورت همیشه د وحدت ملي اصلي او اساسي سمبول ده. موږ په دې باور لرو چې سپورت کولای شي خلکو کې نږدېوالی او اتفاق اتحاد رامنځته کړي.
ښاغلی پوپلزی وایي په وروستیو کلونو کې د افغانستان ورزش تر بل هر وخت پرمختګ کړی او د افغانانو د خوښۍ لامل ګرځېدلی دی. نوموړی وایي ورزش نه یوازې افغانان سره یوځای کړي، بلکې دا هیواد یې د نړۍ له بېلابېلو ملتونو سره هم نږدې کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ښایي ښه بېلګوي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان نوم په نړۍ کې پورته کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي افغان لوبډله به په روان کال کې هم د نړۍ له بېلابېلو لوبډلو سره مخ شي.
د ملي لوبډلې لپاره هم ډېر لوبې لرو، څه کال چې د استرالیا، داسې د وست انډیز، هند، پاکستان او د دې لوبډلو سره به هم لوبې ترسره کوو او همداشان د طویله سمه چې د نورو لوبډلو لپاره هم موږ خپل پلانونه چمتو کړي دي.
د وای د دې تر څنګ به په کور دننه په روان کال کې د سیالیو تر څنګ یو شمیر کرکټ لوبغالي هم جوړ شي. د کرکټ تر څنګ فوټبال هم په افغانستان کې ګڼ مینوال لري او د خلکو د یووالي په برخه کې مثبت تمام شوی. د فوټبال غوره لیګ چې د افغانستان د بیلابیلو زونونو لوبډلې پکې خپل بخت ازمایي او هر کال په کابل کې ترسره کیږي، زیات شمیر نندارچیان لري. خو تازه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د قهرمانانو لیګ پیل کړی چې په ترس کې په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د نویو ځوانانو د موندلو په هدف سیالۍ روانې دي. نن د اپریل شپږمه د سولې او ورزش نړیواله ورځ ده. زیات شمیر افغانان غوښتنه کوي چې افغان چارواکي باید ورزش ته پاملرنه زیاته کړي، ځکه د دوی په وینا ورزش دی چې ملتونه پرې رغېدلی او یو موټی کېدلی شي. د افغان ورزش مینوال قسیم هلال وایي لوبغاړي د هیوادونو مثبت تصویرونه انتقالوي او د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت رول لري.
ورزش ته یووالي او د قومونو د نږدېوالي لپاره یوه مهمه وسیله ده. ورزش ده چې د افغانستان خان زوري نړۍ ته وړاندې کړي. ورزش ده چې د قومونو ترمنځ د نفاق پولې نړولې دي او قومونه یې ډېر سره نږدې کړي. ورزش د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړی، د افغانستان کلتور د ورزش په واسطه باندې نړۍ ته رسېدلی.
دی وایي د افغانستان د مشهور لوبو ادارې تر وزارتونو لوړ او اغېز زیات دی، باید پاملرنه ورته زیاته شي. نوموړی وایي د افغانستان د لوبو په ځانګړي ډول د کرکټ د سیالۍ په ورځ حتی د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د تاوتریخوالي کچه ټیټوي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
په روانه خبرونه کې نیمه نړۍ او د غوړی اچار پروګرامونه هم لرو، خو اوس چې څلور نیمې بجې دي، صفی الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
اروپایي ټولنې له افغانستان سره د پورونو د پرې کولو په هدف د نږدې 3 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د شارژ دافیر ارنوټ پاولز په حواله راغلي نننۍ مرسته د افغانستان لپاره یو ښه زیری دی، ځکه د کووید 19 ناورین په منځ کې به د ټولنیزو، روغتیایي او اقتصادي لګښتونو د پوره کولو په برخه کې اغیزمنه تمامه شي. د ایران د مشهد ښار دینی عالمانو په افغانستان کې د سولې، د راتلو او د اوربند د ټینګښت په ملاتړ غونډه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه یوه اعلامیه ورکړې. د اعلامیې له مخې د مشهد دغو دینی عالمانو د افغانستان د سولې، د ټینګښت او د وینې د تویدو د مخنیوي په هدف د سولې روانې خبرې او نړیوالې هڅې مهمې بللې او د جمهوریت په چوکاټ کې د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. په پاکستان کې له 1 میلیون څخه زیاتو کسانو ته د کرونا واکسین لګېدلی. دا خبره د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر نن په خپل ټویټر کړی. په همدې حال کې د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پاکستان کې د اپریل تر شپږمې پورې نږدې 1 لک کسان په دې وبا اخته شوي. همداراز په تیرو 24 ساعتونو کې 303 کسان مړه شوي چې د ټولو مړو شمیر نږدې 1500 ته رسوي. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې به ستونزمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پام کې د نن د اروپا په وخت په 2:30 بجو د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. د روسیې د ډاکترانو ټولنې د الکسی ناوالنی د اړینې درملنې غوښتنه کړې. ناوالنی دوشنبه سخت ټوخی او تبې نیولی و او د زندان روغتون ته انتقال شوی دی.
د سپورت مینوالو لپاره هم خبرونه لرو.
میوند پاینده اختری د افغانستان د سکوهن بابا عزیز احمد اختری تر نوم لاندې د سکوهن جام سیالیو اتلولی خپل کړه. د افغانستان د بدني روزنې عمومي رئیس حفیظ الله ولی رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې د ځوانانو، تنکۍ ځوانانو او لویانو د بوکسینګ په شپږم پړاو سیالیو کې چې څلور ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوی وي، د 15 کلبونو سلو لوبغاړو پکې ګډون کړی و، نن پای ته ورسېدي. د ښاغلي رحیمی خبره له دغو سیالیو هدف د مرحوم استاد اختری یا تازه کول دي. د یادولو ده چې هر کال د غسیالی د سکوهن فدراسیون لوري د عزیز احمد اختری جام تر نوم لاندې ترسره کیږي. په خوست ولایت کې د سولې جام تر عنوان لاندې د هاکی په لوبو کې نادرشاه کوټ لوبډلې اتلولي خپل کړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي موجب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د غسیالی دوه اونۍ وړاندې په خوست کې د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوی وي او نن پای ته ورسېدي. دا نوموړي په وینا له دغه لوبو یې هدف په دغه ولایت کې د هاکی لوبې د غوره چیرو پیژندل او یا د لوبې ته وده ورکول وو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې نامتو لوبغاړو لیوی اونۍ قرنطین وروسته تیره ورځ خپلې لوبډلې حیدرآباد سره تمرینونه پیل کړل. محمد نبی، ساحل راشد خان، ارمان او مجیب رحمان زدران تیره اونۍ د آی پی ایل سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته تللي وو. ټاکل شوی ده د هند د آی پی ایل سیالیو 14 پړاو د روانې اپریل میاشتې په 9 پیل سي او د مې میاشتې تر 13 دوام وکړي. د دې لیګ په لومړۍ لوبه کې به ممبئی له بنګلور لوبډلې سره مخامخ سي.
نیما نړۍ
سر بنان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع له ښځې سره د کور په کارونو کې د میړه مرستې ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې د کور کار یوازې د ښځې مسؤلیت دی او ښځې یې باید د بلې هرې دندې ترڅنګ وکړي، خو ولې یو شمېر خلک او کورنۍ د کور کار یوازې د ښځې مسؤلیت ګڼي؟
عرف کې ورته شکل داسې ورکړ شوی چې متاسفانه دی د نارینه په توګه باندې پاس کینی.
په ګډ ژوند کې د ټولنیزې او اقتصادي پیاوړتیا لپاره د ښځې او میړه ګډ مسؤلیتونه کوم دي؟
ښځه دنده ولري، ښځه وظیفه ولري، دا یو لوی لاس ورکول دي د خپل کورنۍ بالخصوص د خاوند سره.
د میړه او ښځې ګډه ونډه د کور په کارونو او د ماشومانو په روزنه کې څومره مناسبه او اړینه ده؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې جارو راخیستې، کور یې جارو کړی ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مبارک، خپل هغه چیرې کالي خپل ګنډلی دي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به د راپور په سر کې دی وی داسې ښځې خبرې واورو چې له کوره د باندې دنده ترسره کوي او هم د کور کارونه کوي.
زه یو مور یم، باید خپل ماشومان سمبال کړم. د ټولو نه مهم دا چې زه یو نهاد هم لرم، د دې ترڅنګ یو خون کې هم ایم چې باید خپل ایوادوالو ته یا د خپل د ایواد بچیانو ته خدمت وکړم. دا ټول زما مسؤلیتونه دی او باید دا مسؤلیت ډیر په ښه وجه باندې مخته بوزم. د کور په چارو کې خاوند هیڅ نوع همکاري او مرسته راسره نه کوي.
دا د ښځو فعاله تورپیکۍ په فلسفه وي چې له کوره د باندې دندې ترڅنګ د کور کارونه او د ماشومانو روزنه یې هم ورلغاړې ده. تورپیکۍ ته ورته فهیمه رحمتي هم له کوره د باندې دنده لري. فهیمه وایي د ورځې تر ناوخته له کوره د باندې کار کوي، خو چې له دندې کور ته راشي نو بیا سمدستي د کور په کارونو بوخته شي. د هغې په خبره د کور نارینه وګړي ورسره د کور په کارونو کې هیڅ کله مرسته نه کوي.
په کور کې خوندې وړونه مور پلار دی اوسېږي. د کور په کارونو کې یوازې زموږ ښځینه ډېر رول لرو. نارینه چې دی زموږ سره هیڅ کار نه دی کړی. کار چې دی په مکمل توګه که هغه کله صفایي کله شویي که نور کارونه یې ټول موږ خپله د ښځې کوو. که یو وخت موږ محفل ته تللي یو واده یو ځای تللي چې راځو دی ځان ته یو خپل ځان ته یو هګۍ پخ کړي، یو چپس یې کړي، یو شی کړي، نور نو ګډه ګډولي موږ ته پرېښي. خو د کور په کار کې زموږ سره مرسته هیڅ وخت دوی نه ده کړی.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغاني ښځې له کوره د باندې په دندو او زده کړو بوخت شوې. اوس مهال زیات شمېر ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر بیلابیلو دندو بوخت دي چې له همدې لارې د کور په اقتصادي پیاوړتیا کې مرسته کوي او له خپلو نارینه وو سره اوږه ورکوي. خو ډېر شمېر نارینه بیا د کور په کارونو کې ځانونه مسؤل نه ګڼي. له کوره د باندې دنده هغه څه دي چې ډېر شمېر افغاني ښځې د کور له کارونو او د ماشومانو د روزنې ترڅنګ کوي. په افغان ټولنه کې ډیری خلک په دې باور دي چې د کور ټول کارونه د ښځې وظیفه ده. دا د هر انسان بشري حق دی چې باید زده کړې وکړي او کاري فرصت ولري. خو په افغان ټولنه کې ډیری وختونه ښځې له دې حق ځکه محرومیږي چې د کور او د باندې په کار کې باید یو انتخاب کړي، کنه تر سخت فشار لاندې راځي. ځکه میړه یې د کور په کار کې د نیمایي برخې بار نه پورته کوي. په ډیرو کورنیو کې نارینه نه یوازې د کور په کارونو کې مرسته نه کوي، بلکې دا کار ورته د شرم وړ ښکاري. دیرش کلن محمد رحیم چې دوی میرمنې او پنځه ماشومان لري وایي له میرمنو سره د کور په کارونو کې ونډه نه اخلي، ځکه چې د ده په خبره دی له کوره د باندې خپل مسؤلیتونه لري. هغه زیاتوي،
زه خپله زما میرمنې چې دی هغوی د کور په کارو کې بوختې دي او ګر چې دوی زه دوی سره کار نه کوم د کور په کار کې او دوی ما سره کوم کار نه کوي چې ما ته کومه هغه راکوي. زه صرف د بیرون د کار مصروفیات لرم او دوی په کور کې مصروفیات لري.
په افغانستان کې ډېر شمېر ناوړه دودونه شته چې د ښځو ژوند یې له ستونزو سره لاس او ګریوان کړی. د ناوړه دودونو په وړاندې د غورځنګ مشر خانولي عادل وایي د افغان ټولنې مخور کسان دي د ښځو د حقونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي چې د ښځو په وړاندې غیر عادلانه دودونه په ټولنه کې راکم او له منځه لاړ شي.
که د افغانستان په کچه مطرح خلک، علما، پوهان، ښوونکي، استادان په دغه برخه کې کار وکړي، کمپاین وکړي، خلکو ته پوهاوی ورکړي او خپله راولاړ سي، د خپلو میرمنو سره کار وکړي، بیا د دغه عکسونه پورته کړي، فیسبوک ته یې واچوي، زه باوري یم چې دا به په ډېرو تاسو شمیر خلکو باندې اغیز وکي او خلک به پرې باندې پوسی چې کور کې لمرمنو سره لخدي سره لخور سره لمور سره کار کول یو ښه عمل دی او د افتخار وړ کار دی، د شرم وړ کار نه دی.
کچ هم دا د خزو پیاوړتیا ثابتوي چې هغوی نه یوازې د کور کار کوي بلکې له کوره د باندې هم وظیفه تر سره کولای شي او د دې ترڅنګ کوچنیان هم پیدا کوي او روزي. خو آیا دا یو بل فشار نه دی چې باید خځې پر ځان تر ناممکنه بریده سخته تیر کړي چې بشپړې انساني وړتیاوې ومنل شي؟ د ټولنې له نظره ښځه د ټولنې نیمایي برخه او د کورنۍ د جوړولو یو اصل دی. ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي د کورنۍ د ښځینه وغړو سره خواخوږي او همکاري د کورنۍ په ټولو غړو مثبتې اغیزې لري او کور کې عاطفي چاپیریال رامنځته کوي.
ګډ ژوند خو د یو ډول قرارداد نه چې ټولنه یې تضمین کوي او عرف شکل ور جوړوي منځ ته راځي. بنا ان د خاوند مرسته له کورنۍ سره په عملی ژوند کې د عرف د نه تضمین نه هم راپورته کیږي. په عرف کې ورته شکل داسې ورکړ شوی چې متاسفانه دی د نارینه په توګه باندې پاس کینی او فقط حکمرانی وکړي، چې دا ډېره معقوله نه ده. دا معنی دا چې موږ خپل د کورنۍ ژوند قرارداد روښانه ژوندی او ګټور ساتو. دا موږ د نسلونو د روزنې لپاره په کورنۍ کې او د دواړو خواوو د دغه قرارداد د سمون او دوامدارۍ لپاره ډېر اړینه ده.
د افغانستان ډیری وګړي مسلمانان دي او د اسلام د دین له نظره هم د انسانانو ترمنځ د مساوات او په کورنۍ کارونو کې د برابرې ونډې خبره شوې. مولوی عطا الله فیضانی وایي د اسلام له نظره د ښځې او میړه په ګډ ژوند کې باید ټول کارونه مشترک ترسره شي. هغه وایي د اسلام ستر پیغمبر هم له خپلو میرمنو سره د کور په کارونو کې مرسته کوله.
رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک سره د دې څنګه بیبیانی هم په کور کې وی او کچیر اشاره کړي او ټول امتانو دا کار کاو. خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغلی ده واخی په اخر کې حیوانات ته اچول دي او بل ځل بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تل خپل شدید وسیلې دی لوخینه. خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې جارو رخصه کوری جارو کړی ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مبارک خپل اغه چیری کلی خپل ګندلی دي حتی پینې ورکړی ده. ان تر دې حد پورې د کور په چارو کې له بیان سره همکاري یا د منه په هر څه کې خزو ته زحمت باید څوک ورنکي.
د ازادي رادیو اوریدونکو اوس به د همدې موضوع په تړاو د عامو خلکو خبرې واورو.
زمانم محمد اغل مراد د لغمان ولایت اوسیدونکو یم. ځینې نارینه په خپل کورونو کې د خپل خزو سره د دې لپاره مرسته نه کوي یا د دې لپاره کار ور سره نه کوي چې دوی ته یو ډول ته شرم ښکاری.
شیرشاه یوزیم د ششید اوسیدونکو، زما په نظر میړه باید د خپل خزې سره په کور کارونو کې مرسته وکړي. دا شرم خبره نه ده. زه په خپلم کور کې د ورنلارې سره مور سره خویندو سره ډېره مرسته کوم په کور کارونو کې.
بلال مومند لغمان قرغی ولسوالۍ نه. هر نارینه مکلف ده چې په کور کې خپلې میرمنې سره کار وکړي، دا کومه د شرم خبره نه ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د عامو خلکو خبرې واوریدې. اوس به د خبرونې په دې برخه کې د وګمې صافي خبرې واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی صفایی کراته وایست چې په کور کې د نارینه او ښځې ترمنځ خواخوږي او له ښځې سره د کور په کارونو کې مرسته کول په ګډ ژوند باندې څه اغیز لري؟
کار کول د میرمنې سره، د سړي او به بل خصوص هغه میرمنې سره چې هغه بیرون په لکوره وظیفه ولري، هغه که په اړه برخه کې، نو اړینه بولم چې میړه د خپل ښځې سره کومک او مرسته وکړي د کور په کارونو کې، ځکه دا مرسته کول د خپل میرمنې سره په کور کې آرامتیا او سوکالي راولي، په کور کې خوشحالي راولي، خزی او د میړه ترمنز باورونه او اعتماد اضافه کیږي او یو بل ته لاسرسی ورکول کیږي. دا ډیره ښه خبره ده چې کله د دې سره د کور کار تقسیمیږي د دې هغه بیرون ستومانی هم په ځان کې نه پاتې کیږي او یوه خوشحاله کورنۍ منځته راځي او د خوشحاله کورنۍ کې د اولاد سالمه تربیه منځته راځي او خپل اولاد اهل صالح او نیک صالح ټولنې ته تقدیموي.
د کور په اقتصاد کې د ښځې ونډه څومره ضروری ده او ګټوره ده؟
د کور په اقتصاد کې بیل شکه چې ښځه دنده ولري، ښځه وظیفه ولري، دا یو لوی لاس ورکول دی د خپل کورنۍ بالخصوص د خاوند سره چې خپل خاوند لمځکه راځي کې په عامه اصطلاح باندې په کورنۍ ژوند کې هغه څه چې ضرورت دی چې باید یوه کورنۍ ولري او هغه د اقتصاد پورې اړی نه وي، که کور یې، که کالي یې، که ډوډۍ یې، که لباس یې، که څښاک یې، نو دا ټول په پیسو کېږي. دا واضح او جوته ده. خو چې کله ښځه عاید ولري جمع د خاوند عاید، دا ډیره ښه کورنۍ منځته راځي او د دوی اقتصاد لوړ ځي او یو بل ته لاس ورکول کېږي. هغه ضرورتونه او مجبوریتونه چې دوی لري هغه ډیر ښه حل کېږي او بالخصوص د بچو په تعلیم او په تربیه کې اسانتیاوې دوی خپلو بچو ته آماده کولی شي. له مشترک اقتصاده بچیان په ډیر ښه شکل باندې درسونه ویلی شي او پوره روزمره امکانات ورته برابرېږي او د اقتصاد کچه لوړه ځي.
په پای کې کراته ووایاست که نارینه د کور په کارونو کې له خپلې ښځې سره مرسته ونه کړي، د دوی په منځ کې همغږي او خواخوږي نه وي، دا به د دوی په ژوند باندې څه اغیزې ولري؟
که نارینه د خپلې مېرمنې سره په خپل کورنیو چارو کې مرسته ونه کړي، ښځه مشکل ولري، ځکه ښځه هم انسان دی، جوړې لري، ناجوړې لري، مړې لري، ژوندې لري. که دا په کور کې خاوند د ده سره مرسته ونه کړي، دا وظیفې ته لاړ شي او بېرته راشي او مېړه له هغې نه مخکې راغلی یا مېړه تیار په کور کې وي او منتظر زر دې ته چې ښځه به راځي او دا کارونه به کوي، نو که چېرته خاوند د ښځې سره لاس ورنه کړي نو واضح خبره ده چې کله ښځه کور ته راځي د بیرون ستومانی، د بیرون د کور ستومانی حیرانه پاتې کېږي چې اوس له کومه شروع کړم، په کوم ځای باندې خطه کړم او څو ساعته باید زه دا کار وکړم تر څو دا کار خلاص شي، ځکه سبا ته بیا وظیفې ته ځم. نو دا واضح خبره ده کور کې تاوتریخوالی منځته راځي او د اکثرا اخوډب منځته راځي د ښځې او د مېړه ترمنځ.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ دا خبرونه چې له ښځو سره د کور په کارونو کې مرستې ته ځانګړې شوې وه همدومره وه. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدرمنو اوریتون کو سلام. دیخ پراوانی پا پیل کی یو درائی کنجا میز در تلرو چوا اوری سایب نظران سے بوس بادوی د ګړې اچار. درنو اوریدونکو، نن مو دغه درې کونجا میز ته دغه درانه میلمانه رابللی دي. د زور زیاتی د چارو کارپوه ښاغلی تورو بریخ، د سولې او بخښنې د چارو ماهره ګلندامه خورزه، او د ټولو چارو ماهر د پروفیسور اسیسټانټ بادام جیګرخون، ټول په خیر راغلی. بحث به د زور زیاتی د چارو له کارپوه ښاغلی تورو بریخ نه راپیل کړو. تورو بریخ صاحب، که دې اوریدلی وي په دې ورځو کې د زور زیاتی ډېرې پیښې کیږي او خلک دومره ویراولی دي چې اوس نه څوک بې وخته د باندې ګرځي او نه هم چیرته میلې او ساتیرې ته ځي، دا ولې؟
دا ځکه چې د زور زیاتی پدیده کومه نوې پدیده نه ده، او هغه کسان چې هر وخت د نورو په مقابل کې له زور زیاتی څخه کار اخلي زورور کسان دي، او هر بنده چې زور لري باید زور زیاتی وکړي، او که یې ونه کړي نو څنګه به معلوم شي چې زورور دی؟ زه ته ووایه.
نو زورور خو له لارې معلومیږي چې زورور دی، نو زور زیاتی ولې کوي؟
څنګه لری معلومیږي؟
لسری موټرونو نه معلومیږي، لسلګونو وسلوالو کسانو نه معلومیږي، ل بشمیره کورونو او مارکیټونو نه معلومیږي، او انده چې د برېښنا د بل قرضونو نه معلومیږي. کدا سینه ده
دغه شانو هم معلومه کی خو زور جاته چوکی نو بیا ټول دنیا او پیجنی او دلته هم وړ او زولتی خبر شي.
اغلی خورزی ته خو د سولې او بخنې د چارو ماهره یې، ته د وروستیو حالاتو په حق لڅ نظر لري؟
د ما نظر دا دی چې دلته د بشرنی یو بل ته د تیرېدنې او یو له بله د زارېدنې پدیده له منځه تللې ده، نو ځکه هر یو کوښښ کوي د هغه بل په مقابل کې له زور زیاتي نه استفاده وکړي. که څوک به دې تمه وي چې څوک به الیاز وکړي او څوک به نرمه رویه ورسره وکړي، په اشتباه کې دی. نو اوس هم پښیمانه یم چې ولې مې د سولې او بښنې په چارو کې مهارت حاصل کړی دی، ځکه تر اوسه هیڅ هم د ما له مهارت څخه ګټه نه ده اخیستې. دلته لکه د تورو بریج صاحب غوندې د زور زیاتۍ د چارو ماهرین ښه بازار لري.
خورزی ما ته توهین کوې؟
وبخښه، حقیقت هم دغه دی.
هیله ده چې حوصله لاس هوار نه کړئ او به حوصلې اوسئ. د ټولو چارو ښاغلی ماهر او پروفیسور اسیسټانټ بادام جیګرخون صاحب، ته څه پکې وایې؟
زور زیاتۍ هغه پدیده ده چې له دا څه کم څلوېښت کلونو راهیسې راټوکېدلې
او وار په وار غټه شوې او مختلف فرخونه پیدا کړي دي. مثلا حکومتي او رسمي زور زیاتۍ، شخصي او محلي زور زیاتۍ، اقتصادي زور زیاتۍ، سیاسي زور زیاتۍ، نیمه رسمي زور زیاتۍ، تعلیمي او تحصیلي زور زیاتۍ، حتی فیسبوکي او مسکالي زور زیاتۍ.
دا ډول د زور زیاتۍ نور ډولونه هم شته، خو د وخت د کموالي له امله به ترې تیر شو.
د تا په نظر په دغه ټولو زور زیاتۍ کې کوم یو یې ډیر بد او خطرناک دی؟
زور زیاتۍ زور زیاتۍ دی، هر ډول یې بد دی او سړی باید ځان ته وساتي.
په څه ډول؟
که نور یې هیڅ هم نشوای کولی نو باید وطن ورته پرېږدي او کډه ترې وکړي.
چیرته به کډه ترې وکړي؟ په خپل وطن کې ترې پټېدای نه شي او بل ځای څوک پرېږدي نه، نو څه وکړي؟
که ریښتیا راباندې وایې نو زه هم همدې ته جګر خونی یم او له همدې امله مې خپل تخلص جګر خونی خی.
وای څه نوی دندې اعلان شوي دي، راځئ چې ترې خبر مو کو.
څنګه شول هغه کسان مقرر شول؟
هو،
څوک مو ونیول؟
یو مو د تا د اوخي د ترور زوی، بل مو د ماون صاحب د باجا د خینی زوی، او دریم مو د موین صاحب د تره د زوی د اوخي د ماما زوی.
ډیر ښه ډیر ښه، ټول مو مستحق کسان نیولی دي. تحصیلات یې څومره وه؟
صاحب ټول وویل چې څنګه مقرر شو ځانونه په خصوصي پوهنتونونو کې شاملوو او که وخت زیات وو انګلیسي کورسونه به هم ورسره ونیسو.
نو په خالی جب څوک زده کړې کولای شي؟
هو صاحب، ملامت نه دي.
نو سبا ته پوستونه اعلان کړئ.
نور هم خالی شوي دي؟
نه، همدغه چې کسان مو ورته ونیول.
نو دا د څه لپاره اعلان کړو؟
چې بیا خلک ونه وایي چې په مقرریو کې شفافیت نشته.
اوس به مولا ځینو امنیتی پیښو نام خبر کو.
مطبوعاتو ته د خبرونه ورکړل؟
و صاحب.
کوم خبرونه دې ورکړل؟
یو هغه چې د دښمن ډېر ستنه له منځه تللي دي، خو هغه بله برخه یې چې د موږ هم پنځلس ستنه له درکه دي ترې ومې ایستل.
ښه دې وکړه.
بل مې هغه د لوړې پوستې د لاس په لاس کېدو خبر ورکړ.
په آخر کې مو څه ورسره ولیکل؟
ومو لیکل چې د پوستې ساتونکو په خیر خیریت سره ځان لویې قرارګاه ته رسولی دی.
د دې خو مانا دا شو چې پوسته دښمن نیولې ده؟
و صاحب، خو همدا حقیقت دی.
حقیقت بچیه، زر خبر داسې اصلاح کوي چې کومو کسانو لوی قرارګاه ته ځانونه رسولي وو د یوې متقابلې عملې په لړ کې بیرته په لوړه پوسته کې ځای پر ځای شول. یو دوه پخواني عکسونه مو سره واچوئ.
صاحب اوس به وخت فیسبوکیانو خپور کړی وي.
پروا نه لري، ورسره ولیکئ چې د خبر اپډیټ.
ښه صاحب.
هغه د سړک د پولو مقصد مې موانی دي، د څلورو یې د ایسته کولو خبر څنګه شو؟
هغه مو تر ټولو وختي مطبوعاتو ته ورساوه. ښه غټ سرلیک مو هم ورته لیکلی وه چې د کاږه سړک د اتلس جمپونو یا پولو څخه یې څلور پولې مو د دې لپاره ورانې کړې چې ملکی موټر ته مزاحمت ونه شي. صاحب دغه پولی اجمپونه مو رښتیا د همدې لپاره بیرته وران کړه؟
نه، د بهرانیانو موټر یې خراب کړی وو، هغوی وران کړي.
او په پای کې دغه د فیسبوکي مینې کیسه هم واورئ.
ګرانه، دا دوه کاله درته لیکم چې را باندې ګرانې، مینه درسره لرم، خو دا راته ووایه چې واده راسره کوې که نه. او تم دغه دوه کاله امداراته لیکې چې ګرانې، مینه درسره لرم، د زړه سر مې له ټولې دنیا را باندې ګرانه یې، وبشي واده به هم وشي او بچیان به دې هم پیدا شي. مه ورخطا کېږه، خدا مې وروستی ځل دی چې درته لیکم، واده را سره کوې که نه، یا هو یا نه، یو به ضرور لیکې.
وانجلی ټول ورځ د موبایل مخې ته نیولی وي، لیک د کور او ځان ته هم پام وکړه. ورک دی چې دا مردار موبایل
دغه د درزه مورې. ځواب خو یې راغی، لیونی دماغ خو پرون د واده دریمه وه. ډېر وبخښه چې وخت مې پیدا نه کړ چې مسج درته وکم او له کوژدې واده دې خبره کړم، ځکه دا دواړه ژر ژر وشول. هیله کوم چې همدا اوس مې بلاک کړه، او که دې وسه وي د زړه له فیسبوکه مې هم انفرند کړه. بای بای، ته ودرېږه چې زه دې هم د خولې خوند ښه کړم. په واده دې هېڅ خفه نه شوم او لا خوشحاله هم شوم، ځکه چې سبا ته مې نښه ورکوي او هغه له تا نه ډېر زیات ښایسته، پیسه داره او قدرت والا دی. بای بای.
پرمانه ننگیار ناشنا برابره کلی و او برخه خیستون کیو صادق سپینغر، سپوکمی، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، اوزه حسه اکمت. کلمونگ سرا اریکی نیسی نو دی پوست بکسونوش میری مود دادی. کابل چوارلس یاوویا، کندهار دوویشت، کندوز یاو، خوست یاو او جلالابات چلوت.
پیزان جوړو سربا او گان جوړو هاي
یار زر گرا دکاندارا مات دسرو ضرورت شي جوړه یار زر گرا دکاندارا مات دسرو ضرورت شي جوړه دکاندار مت دس ضرورت
چار بل جوړم پردور بل جوړم ساتکا بل جوړم تا چار بل جوړم پردور بل جوړم ساتکا بل جوړم
ندی دنو نو خریدارا مات دسو ضرورت ہے ندی دنو نو خریدارا
تپے جان جڑو سربا گان جڑو
گر 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 دکاندار